ټوټه چې د هند سمندر یو ټاپو او ټاپو ته اوبه وړې او پرون پیدا سوه د بوئنګ 208 هغه ماډل الوتکې پورې تړلې چې یوه یې د مالیزیا په هوایي شرکت پورې تړلې وه او څه باندې یو کال مخکې په مرموز ډول ترې تم سوه.
قسم سولمل مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره ټکی واورول ک بشپړ خبرونه یا په تفصیل سره خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کېشته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
نقیب الله هلمند لیکي کچیر مولا محمد عمر اخوند مرشوي وی نو بیا د اسلامي امارات و اندویان ول خپل ولست معلومات نه ورکوي. عبد السلام په یو اس ام اس کې بیا لیکلی چې سپینه مانی چې اوس د خبره اعلانوي یا وای چې مولا عمر مرشوي دی ولی مخکي دا خبره نه اعلانوله د دې په نظر دا دروغ خبر دی. قاری هستی خان هم د هلمند څخه لیکلی دی چې د مولا عمر مړینې خبر د سولې پر خبرو بد اغیزه کوي. دا وخت نازک دی ځکه د سولې خبرې نوې شروع سوې دي. دا ستاسو څو پیغامونه، البته ډیر پیغامونه ټو تقریبا اکثره پیغامونه د مولا عمر د مړینې په ارتباط دي، ټول نشو خپرولی. له تاسو ټولو مننه چې موږ ته پیغامونه راستوئ، خو موږ هرو مرو په پروګرامونو کې درته خپرو. نور د راپورونو مطالبه د خپرېدو لپاره وخت نه لرو. مخکې له دې چې د حقیقت څه دی پروګرام واورئ، پام وکړئ د انصاف په لټه کې اونیز پروګرام ته چې حمید هارون عثمان ترتیب کړی دی.
د انصاف پلټکه
یو چاغې په سیور شبل او یغې په سیور شبل او یغې په سیور شامدې کې را باندې ورس تیری شي او نه هله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده نه مکانه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویګره کوه حاضر کې ان شاء الله مونږه جلدونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
یو وشکلن محمد د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د بوستانزو د کلی محلي پولیسو چې د ماین په یو چاودنه کې خپل سترګې له لاسه ورکړي دي. محمد د انصاف په لټه کې خبرونه ته ویل چې وسلوالو طالبانو په هلمند کې جایداد غصب کړی او د وروسته تر هغو کندهار ولایت ته کډه شوی دی. محمد وایي چې د هلمند د امنی قمانداني تنخانه ورکوي او د اوس مهال په بېوزلۍ کې شپې سبا کوي.
هلمند ولایت د سنجین د ولسوالۍ د بوستانزو د کلي زه د محلي پولیسو یو افسر وم. پر ما مین پچاو شو، مین را باندې پچاو شو او په دغه غبرګو سترګو ړوند یم. ما ډېر مصرفونه وکړل په ځان، دوایې مې وکړلې، ما سره چا کومک نه وکړې. یا په تا په کابل کې ما ته 1,00,000 روپۍ راکړلې چې زه یم ته ولاړم، دوه ګټه زه یم ته تللی یم او بیا د لشکرګاه کې شل زره غوړي راکړلې. هغه شل زره غوړي بس ته مسمجدین وګرځولې. نو زه اوس غواړم چې زه پر ما کورونه باندې دي، زه غواړم چې ما ته زما معاش راشي. اوس ما ته مسمجدین وایي د جان په اخر وایي چې تاسو بلا معاش نه درکو. نو زه څه وکړم؟ زما پای څه
څومره وظیفه د اجرا کړې او چیرته مین در باندې والوت؟
ما نه څه خپل په کلی کې په پښتنځو کې څه وظیفه اجرا کړې ده. هلته مین وولم، یو بل کمانډر مرا سره و هغه شهید شو. فاجعه په سترګو ګورون کړم.
څومره وخت وظیفه اجرا کړې؟ معاش د څومره و؟
معاش مې 1,500 افغانۍ.
بیا بعد د دې نه چې معلول شوې حکومت څومره معاش درکړو؟ څو میاشتې معاش درکړو؟
معاش تر اوسه پورې راکوي، اوس به نه درکړم. نو زه اوس څه وکړم؟
څومره وخت کېږي چې معاش نه درکوي یا تنخواه نه درکوي؟
بلا هغه مروجه کې ماش وخت پر وړي را ته ولاړ و را ته واخیستل.
د هلمند امنیه قومندان وایي چې ماش نه درکوم.
د امنیه قومندان متمجنو ته ویلي چې درته ماش نه درکوم.
ولې تا داسې د تقاعدي اسناد یا د معلولیت کوم اسناد نه دي جوړ کړي؟
یا نه دي مې جوړ کړي. زه دوه نه روپۍ نه لرم چې زه اصلاح ته یا کابل ته ولاړ شم یا سیلي ولاړ شم. هغه اسناد زه جوړ کړم، په دسترخوان کې جوړ کړم، یا کابل ته ولاړ شم. زه پسې جوړ کړم څنګه ولاړ شم؟
نبي جان ملا خیل درته ویلي چې ماش ته نه درکوم. امنی قماندان وسط غواړی ته څه غواړی د حکومت نه؟
د حکومت نه دا غواړم چې ماش راشي، یا ما سره دوغنه کومک وکړي چې ما سره ماته کاوتی ته ورواړي، او دوغنه پیسې ما ته راکړي چې زه کابل ته ولاړ شم. زما مصرف چې زه د کلي خواکم، زه د فقر نه یم چې فقر وکړم. یا یو بل سړی راکړي پر ما لس نه روپۍ حلال وسم باندې دي. دوه درې ما نه ځکه هلته په سنګین کې لرم، په بوستانګه په کلي کې هغه طالبان هلته ګرځولی دی. دا دربکیل ځکه د جنګ ورکوم.
اوس په قندار کې څه کوې؟ ولې قندار ته راغلی؟
راماجر یو، خو د هغه ځای راماجر طالبان دي. اوس په سنګین طالبان دي، زه اوس راماجر یو.
په سنګین ولسوالۍ کې
د سنګین ولسوالۍ کې طالبان دي. اوس زموږ راماجر دلته په کندار په کندارو کې پراته یو. هغه یو راته وایي بار څه بل وایي، څه رقم څه بل وایي، څه رقم سر مو نه خلاصېږي. دغه په کندواله کې پراته یو، مونږ خلاصوک مو نه خلاصېږي.
مونږ دغه ستونزه د هلمند له امنی قومندان نبي جان ملا خیل سره طرحه کړه. یو کس محلی پولیس نوم محمد دی، په سنګین ولسوالۍ کې د محلی پولیسو. دوی وایي چې د ماین په یوې چاودنه کې دا ټپي شوی، په هغې چاودنه کې د دې قومندان وژل شوی و، او اوس دا په سترګو معلول دی یا سترګو نه نابینا دی. دی وایي طالبانو مختار ورکړی ځمکې د دې، د هغه غنم چې کاري دا په ځمکو کې هغه نه ورکوي، او دا مجبور شوی د معروف ولسوالۍ ته قندار ته راغلی. دا وایي چې تاسو ته نشي رسېدلی، ځکه ډېرې هڅې یې کړي چې عریضه یو شی تاسو ته راوړي، او یوه میاشت کېږي چې د هغې هغه تنخوا قطه شوې. تاسو په دې اړه معلومات لرئ؟
اول دې دی راشي، که چېرې دی د سنګین په محلي پولیسو کې سافت راجستري، نو کېدای شي موږ ټول هغه ضرورتونه مجبوریتونه چې قناعت موږ لرو هغه به انشاءالله دوی په اختیار کې ورکړو. په دې حساب باندې چې دی په کندهار کې اوسېږي، دا ټول ثابته نه ده چې دی په واکم سنګین کې عسکر ده که نه ده. دی د خپل اسناد راوړي، دی د خپل رجوع کې خپله مراجعه دي وکړي. دلته موږ ټول هغوی په خدمت کې یو.
ملا خیل صاحب، په دې خپرونه کې موږ اکثرا هغه کسان چې مسؤلینو سره غواړي وګوري، د دوی مشکلات نه حل کېږي، دا مسایل را اخلو. نو دوی څه وخت تاسو ته راشي؟ ځکه تاسو پوهېږئ په هغې سیمو کې خو امنیت هم چندانې ښه نه ده، او مقامات ته رسېدل ګران کار دی. داسې تاسو دفتري اصول لرئ، څنګه وکړي دوی؟
د دوی رسېدل موږ ته هېڅ نوع مشکل نه ده. موږ چې په زرهاوو خلک مثلا په ورځ کې، مثلا ملکي خلک، عوام خلک، پرسونل دی ورسره وینو، ملاقاتونه کوو. نو دی محمد څنګه نه سره تللی که واقعا دی عسکري او دی دغه مشکل ولري، مته په اړه لازره ده چې د عمل لمبر کېدای شي مثلا ورته ورکړي. زموږ له کندهار نه دوه درې ورځې مخکې، د کندهار نه مثلا یو سرباز یا دوه پښې قطع پخوا باندې قطعه، یعنې یو کال مخکې، زه خو نوی راغلی یم، یو کال مخکې چې دی هلته پښې قطع شوی وی کندهار کې اوسېږي. دوه ورځې مخکې ما ته راغی، موږ د یوې نمرې مځکې همکاري په مکه مته راوکړه، موږ ولایت مقام ته مراجعه کړه. نو چې هر څوک راشي، د دوی مشکل دی، هغوی تکلیف به انشاءالله تعالی بېخي حل کېږي، هېڅ نوع مشکل به نه وي. دا د دوی یوه بهانه ده چې کړې ده. دا غواړي چې مثلا په رسنیو کې دا خبره پخش کړي، ولې دا حقیقت نه دی خبره ده چې دلته د دوی مشکل ته څوک رسېږي نه.
او ملا خیل صاحب، پروسیجر څنګه ده چې کله مالی پولیس یا ملی پولیس خدای مکړه په یوه پیښه پی کېږي، او هغوی له وظیفې پاتې کېږي لکه دې غون چې معلول شي، بیا پروسیجر څنګه ده؟ دا وایي چې تازه پیسې نه لرم چې تقاوتۍ د پاره مې کابل ته لاړ شم یا بل چېرته مراجعه وکړم، دا پروسیجر څنګه ده؟
جنگ په جریان کې مثلا په انجرادي وظیفه کې دوی معیوبه کېږي، هغوی مراجعه کوي مثلا یا خپل ورثه یا دی مربوطه ورګان ته، مربوطه ورګان ته اسناد جوړوي. هغه اسناد ټول جوړېږي، دا اسناد د کابل ته د دوی تقاعد ته دوی سوق کېږي. وخت کله چې دوی تقاعد سوق کړو، نو دوی د تقاعدي امتیاز په هره میاشت کې یا مثلا په شپږو میاشتو کې یوځای هغوی ورته اجرا کېږي د ریاست لپاره. نو مشکل نشته دا چې دی رسیدګي نشي کولی. هغه په دوه پړاوونه کې ولې دومره خلک د پتلحاو خلک چې رسیدګي کوي نه پوهېږي چې دی ولې رسیدګي نه کوي.
دا محمد وای چې اته پیسې نه لرم د کړه او طالبانو اختار را کړی چې زه باید دا سیمه پرېږدم. داسې مسایل تاسو بیا څنګه ځکه دوی خو حکومت ته کار کړی
تاسو چې په لندن کې په پراکی او په افغانستان کې هغه حالت چې تاسو ته تصویر معلومیږي داسې نه دي. دوی دلته هر څوک دومره دونه با احساسه خلک پیدا کېږي مثلا ده ته د 500 روپیو یا 500 افغانیو مشکل د ده ته واقعي او دی د خپلې کرا وکړي. خو دا یې د بانې دي غواړي چې خبره رسنۍ کې رسنیو ته به پورته کړي او اصلا په خپل کار سمې
دوی څه وخت درشي یو وخت داسې تعینولی
شي هر وخت راتلی شي دلته وخت نه ده قید هر وخت راتلی شي. دا اوس ما په دفتر کې 50 نفر نه زیات دفتر کې دا اوس راتر ناست تر راووتم تا تلفون په خطر باندې موږ ته هر وخت راتلی شي. هېڅ نو موانی وجود نه لري، هېڅ نو مشکل وجود نه لري. د سلهاو خلک کارونه په ورځ کې کوو، د یو امامت څنګه نه کېږي.
سید ملا خیل صاحب ډېره مننه کور ودان خدای په امان ورځم په خیر بریالي اوسئ. تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې له موږ سره یوازې د شنبه او یکشنبه په ورځو طرحه کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029 8 290 20.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونې درنو مینوالو، غوښتل په مختلف په دې خبرونه کې د افغانستان د ځمکني ترانسپورت د تنظیم د عمومي رئیس ښاغلي غوث الدین وفا سره مرکه وکړو او هغه ستونزې چې د ځمکني ترانسپورت برخه کې دي له دوی سره یې شریک کړو. ښاغلی وفا ښه راغلاست.
تشکر مننه.
ښاغلی وفا، د ځمکني ترانسپورت عمومي ریاست یوه دنده په کلو بانډو او ښارونو کې خلکو ته د ترانسپورتي خدمتونو وړاندې کول دي، البته د ځمکني ترانسپورت. خو د دې سره سره بیا هم ځینې ستونزې موجود دي، شکایتونه موجود دي چې هغه څه ډول چې باید دا خدمتونه وړاندې شي هغه څه نه وړاندې کیږي. ستونزه په څه کې ده ستاسو په نظر؟
شکر مننه. یقینا یوازینی مشکلات چې دلته اوس ډیر دی موږ ته رارسیږي، چون دولتي ترانسپورتونه اوس د رکود په حال کې دي. خصوصا سابق چې و ملي بس په ټولو ولایتونو کې فعال و، البته په دې لس کالو په اخیر کې دا ملي بس خدمتونه ډیر کمزوره شوي دي او هغه څه چې باید خلکو ته نیازمند دي دا خدمت کولای نشي.
ولې لامل څه دی؟
عامل څه چې اوس ملي بس په ټول ولایتونو کې خصوصا په مرکز کې اوس د بانګروت په حالت کې دي او یو تعداد اکثریت وسایط د تخنیکي په لحاظ ټول ولال دي او دا دومره سرمایه نشته چې دا وسایط مجددا ترمیم شي او برابرداری ته وسپارل شي.
خپله وفهم دغه پوښتنه هم دام ده بخی چې ولې دغه ملي بسونه ډیر نه ملي بسونه د هند هیواد لخوا او د نور هیوادونو لخوا چې مرسته وشوه په ډیر کم وخت کې دا استهلاک شول، تخریب شول. فکر نه کوئ چې سمه پاملرنه او سمه توجه نه کړو؟
یقینا دا یو عینی خبره ده چې باید دا د تخنیکي لحاظ دا وسایط باید کنټرول شوي وای، دا وسایط محافظت شوي وای، ولیکن بدبختانه دا باید وزارت لخوا د مسؤولین د تصدی ملي بس لخوا دا کار باید شوي وای. البته دا کار وشو ولیکن تر یو حد پورې د پخنای حکومت خصوصا د دکتر نجیب الله د ریاست جمهوری په وخت کې داسې یو شی و چې په ملي بس کې یو سبسایدي دولت قایل و چې هر کال یو معین مقدار مبلغ دا البته د ملي بس په اختیار و. اوس دا سبسایدي په لحاظ پیسې نه ورکوي او د دې کرایه ډېر لږ دی. دا کرایه چې نن ورځ خپله دا مصارفات پوره کولی نه شي، یعنی ملي بس د خودکفایي په حالت کې نه دي نن ورځ، په دې لحاظ دوی په ضرر کې دي.
خودکفایي موضوع بیله پرېږدو، یعنی ولې وایي توجه ورته ونه شوه؟
والله دا خو زمونږ د مطالعاتو په اساس دوی اوس مبلغ سرمایه نه درلود، د تخنیکي لحاظ نه دا واقعا دلته بېغوري وشو او دا وسایط ټول ولاړ شو او فعلا هم ولاړ دي. ډېر په جزئي فرزجات کتا وسایت فعلا ولاده که چیری
فکر نکوی ده دولتی ترانسپورت سرا کله چې دولتی موټر د چلوونکو په واک کې ورکول کیږي په ډیر بیرحمۍ سره مثلا هغه چلوونه کوي دغه د دولت مال د بیت المال مال سره هغه سي چې باید وې ساتي هغه ساتنه نه کیږي فکر نکوی په دې برخه کې
یقینا داس خبره زه سل فیصد از تاییدم دا بی غوری شویده واقعا ظلم دیده وسایل پسر که دیر شویده او خودسرانه غیر پلانی هم دا وسایل حتی دیدین استفاده شویده فده لحاظ مشکلاتون دیرده اوز هم کچیر یا مقدار معین مبلغ ملی بس تا کمک میشه یقینا ملی بس دیده حالت نه اوزه خیران یا میاشمخ که جلال امام رئیس جمهور دست تصمیم نیوریدی چه حدودان یا 40 میلیون افغانی در ملی باز تامین پا خاطر داد کمک شویده انشالله پا دی نجدی وقت که دا پیسی دوی با اختیار که ورکول کیگه ترسو چه ملی باز دی حالت نویوزی او وسایط ترمیم شید
بله ما فصل دی تکسیانو پارا پا خادم که چلیگی یو چو که پنور حوازنو که تکسی تزار نسید ټکسی تیس پریږي د مسؤلیت احساس کوي ولې په افغانستان کې ډیر ځله دغه د شوکې غلا او مثلا د وژنو مسایل د ټکسیانو لخوا پلان کیږي خپل ټکسي چلوونکو لخوا ولې موږ په افغانستان کې داسې یو مسؤول سیستم د ترانسپورت په ځانګړي ډول په ټکسي په برخه کې نه لرو
یقینا اوس دا د نوي اقتصاد شرایط په اساس سکتور خصوصی پروگرام دادی چی دیر تقویه شد بدبختانه مونگ دی تکسیان و پرتباط داسی تکسی پارکونه چی فمیاری دار پا خارجی مملکتونه شده تر او سپوری دا تکسی پارکونه فمیاری دار پا افغانستان که تر او سپوری دا پلار اچول شیو میده
ولی چای پنگوانی تزرانه نه حکم
ولی مونگ اوس نه اجازه شده منتها مونگ اوز پروگرامون دیر لرو چه داد تبادل تجارب بخاطر یو تعداد خپل داد شرکتون دی تاریگان و رئیسان مونگ رواسته و بل مملکتون چه دوی دی نجدین دا و گوری او کولش شده منطقوی همسایه بعض مملکتون چه پده ساحه که دیر تجارب لره خصوصا مثلا هندوستان تجربی مونگ دیر شب پروگرامونه دی یاد ترکیه پروگرامونه مونده درشه پروگرامی در کچه کوله شده دا انتخال سی پر افغانستان که دوما مشکل زمان دادی چه با افغانستان که دیر اوز دیر تکسی افراد دی چه با غیر مسئول خلق دی مثلا حدیش ده شخصی ماشین دی شخصی موتر که دی تکسی پا شکل استفاده که اغوی ایچ نو از مونگ پا اداره که سبت رایستر ندی حدگان جول شویده دی حدگان دوی مسافر اخلی پا هر معین استقامت حرکت که مونگ حقا تکسی عمومان مونگ تر سبت رایستر ندی غیر مسئول دی پا هر کار پا غلاب پا انسان تختونه نور 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 شهان دوی لاسوهی مونگ تر او سپوری سو وار در قضیه پا دولت که پیشنهاد بکر چه دا غیر مسئول افراد چی اوز تکسیان پا حالت یا پا نور شکل کار که باید دی جلو اخسل شد دوی باید دیو نظام پا لحاظ باید تنظیم شد دوی کچیر تکسی که مونگ تا باید سبت رایستر شی دولت معین تکس باید وار که بیا کار که مونگ پویشی شد پدا حده که مثلا زر تکسی شده در جلابات پلا را کار که پدا حده که زر ماشین شده در مزار شریف پلاین کار که تر او سپوری مونگ دا غیر مسئول افراد مونگ تا هیچ نوع تابعیت نلگه او هیچ نوع زمون په هیچ قانون کې دوی اغه نه دي
بلې جناب افسه ول خپل دولت په دې برخه پنګونه نه کوي چې د ټکسي او مسؤل سیستم چې مثلا دوی ته هم د ځواب ویلو وړ وي یو سیستم کنټرول چې مثلا ول په دې برخه پنګونه
یقینا دا ډېر سوال دی د هغه وخت نه چې جلال ما وزیر ترانسپورت چې جدیدا مقرر شوی دی او راغلی دی دوی یو پروگرام لري د رهبری په مشورې اوس مغالو ډیر پیشرفته ترمینالونه باید ایجاد شي او دونران باید پیدا شي دا ترمینالونه دی زمون کې شرکتونه د رئیسانو بخوا شخصي سرمایه گذاری وشي او دا ترمینالونه باید د معیاري په ډول په د بین‌المللي په سطح باید ایجاد شي او ټول تاکسیګان یا ماشینونه یا موترونه چې د دې ځای نه په هر لارې شرکت کوي باید د دې حدې نه باید حرکت وکړي او سطح راستر شي مشخص تکس باید ورکړي د دولت تر اوسه پورې دا زرګونه ماشینونه چې د غیر مسؤول په صفت دوی کار کې هیڅ نوه تکس په دولت کې دوی نه ورکوي.
یو بله موضوع هغه ده چې دغه د کرایو او ټاکل د ټکسیانو دپاره او نورو دپاره دا هر څوک په خپل زړه اخلي. بله دا چې په ښاري اډو کې کوم چې معیوبین نجونه هلته د دوی مسؤلین ټاکل شوي دي د دغه موټر نه چې پیسې اخلي آیا دا دولت ته انتقالیږي او که نه په شخصي جوبونو کې دوی؟
یقینا دا هم ډېر حیاتي سوال. اولا خو دا کرایه چې تصویدیږي ټول کرایه باید یو معین نور ولري. دا کرایه زموږ لخوا تنظیمیږي او باید تنظیم شي. دا زموږ اساسي یو
مشکل.
زموږ یو ریاست دلته ریاست دی خدمات شهري. موږ یو شهر کابل لرو یو هم اطرافي لرو. کافي کرایه زموږ په هر ولایت کې ریاستان ترانسپورت ریاست دی یا مدیریت دی یا آمریتنه دی. هغوی دی ولی تر نظر لاندې په هغه ولایت کې دا کرایه تثبیتوي او موږ ته راستوي. منتها هغه حدګانی چې غیر مسؤول تاکسیګانې مسافر را انتقال کوي دوی د خپل زړه کرایه تثبیتوي د خپل زړه نه کرایه اخلي او خلکو ته ډېر بېحد فشارونه کوي. ولی دا کار کیږي؟ اولی مخنیوی نکی چی تر او سپوری دا حدگان او دا وسای زمون تر کنترول ندی. دوی کاملا خپل سر دی هر چی زلخ والی اغاو کهی او تر سو چی دا دی ترافیک او شاروالی دی ترانسپورت دی گدی همکاری پلی هست دا ترمینالون ایجاد شی او یا نظام و نراسی دا مشکل باوی.
پس یو ورسته پختنه غدا چې په لوی لارو کې وای کیږي کم موټر چې د چلیږي په دغه لوی لارو باندې ډیرز لا دغه موټرو چلوونکي مخدر مواد استفاده کوي او زیاتره ترافیکی حادثه چې را پیښیږي چې تلفات هم زختړی دي وای کیږي چې یو لامل یې امداد دی. آیا دا موضوع تاسو منې رښتیا هم مندسی؟
دا موضوع صرف صدا پدی زموافق نیم. گوره یو شرکت یا یو اتحادی رئیس یو لک دالر مثلا یو 304 یا 305 اخلی او دا دی کار په خاطر دا راسته پا یو لنک یقینا دا سلای هغه شخص دریوار خلی چی هغه تا هغه شناخ بولاری هغه ش سلای وي هغه ش برخورد ولري هغه دریور چې دا موټر مثلا دریوري کوي یا درایف کوي باید د ټول شخصیتونه سره سره برخوردار وي. البته په یو اندازه از دا تاییدوم چې امکانا 40% یا 15% یا 10% یا امکان لري یو تعداد دریوران دا مواد مخدر استعمال کوي خصوصا په دا دریورانو کې یو شی چې ډېر رواج لري هغه بانک وایي دا البته رواج دي. دومه موضوع دا حادثات ترافیکي چې کیږي موږ مشکلات لرو په لاره کې مثلا ډېره لار خراب دي په عمومي لاره کې ډېر پلونه پلچکونه د امنیتي په لحاظ دشمنانو لخوا دا هغه شوي دي خراب شوي دي تخریب شوي دي. دریم چې تاسې په یو لاره ځي عموما سابقو وختونو کې د دید لوحګان موجود و تاسې اوس 100 کیلومتره 200-300 کیلومتره تاسې لاړ سئ تاسې یو د دید لوحګانې نه وینئ. دا زمونږ ته ډېر یو غټ مشکل دی چې باید په هر استقامت کې په هر ولایت کې دفاع ادامه رساتونه دي. مونږ همیشه دا موضوع دا مشکل د وزارت دفاع ادامه سره مونږ شریکلی دي و زمونږ اکثرا دریوران د شپې حرکت کوي. دا دی لواگان عموماً نشته. دا مونږ ته یو غټ مشکل او پرابلم دی.
مننه. فقط یوه پوښتنه غدا چې په نورو هیوادونو کې لیدل کېږي چې مثلا د ټکسي چلوونکي یا مثلا د نورو اراده جاتو چې د دولتي سټاف لیږدوي یا نور کارکوونکي دا میرمنې هم دي. میرمنې دا کار کوي. آیا داسې په پام کې شته چې په افغانستان کې هم میرمنې یا نجونې دغه کار ته وګمارل شي؟
د ډاکټر نجیب د حکومت په وخت کې زه عمومي رئیس وم. زما په یاد دي په هغه وخت کې حد یقل پنزوس میرمنی هلتا کار کوه. تنها په برقی په ساحه کې دیرش کس دومره و او یو شل پنځلس شل میرمنی د په دا خپله زندبانان کې په ملي بس کې دا ښځې عملا د سرویس په چلولو کې فعال و او سهمی درلود. ولیکن بدبختانه اوس چې دا دموکراسی دی، دا نوی تګلارونه دی، هیڅوک مراجعه نه کوي.
که مراجعه وکړي، یعنی
که مراجعه وکړي، مونږ البته دا کار به وکړو، دا همکاري به کوو، تشویق به کوو.
مننه. کور مو ادمه
پاسه. آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زما روحی زما ژوند د سولې کورسې زما ګران هلمند د سولې کورسې چې درته راځي شن خالي بیا نسیا بند د سولې کورسې زما ګران هلمند د سولې کورسې زما ګران هلمند د سولې کورسې سولی کورسی زمگرانه هیلمنده ده سولی کورسی چی در ترازشن خالی بیا نسیا بنده ده سولی کورسی زمگرانه هیلمنده ده سولی کورسی زمگرانه هیلمنده ده سولی کورسی